Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبو بجشوي په دې سهارنۍ خبری مجله کې هلمند کې تازه پیل شوی جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک به کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاخوا ټول کورونه خراب ځای شوی دي چې د بولاند سیمه قلعه بوست بابا جی
هدفي وجنو پر خبريالانو ژوند تنګ کړی.
خبريالان دانه دانه تاکي او خبريالان وژني. هیڅ خبريال اوس باندې نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي. غور او هرات په سر کې دي.
روسیې ابتدایي نشمه مینه کې ما
لبرنی ارزونه شي چې یو څلو درش په تا کورونا ویجاړ شي.
او په هند کې یو ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅې پیل کړې. نن چهارشنبه د سوریا وای 15مه د روژې مبارک میاشتې درويشتمه او د می 15مه نیټه ده. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان په څ باندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي. او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زندانی فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستانه تر هراته او له غزنی تر بلخه په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړ کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونه وروسته تر دې کړي چې په تیرو 4 ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لار کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوخته او د غراز ګڼ خلک به کور شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته ویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 100 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چارې بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمد شاه احمدي ټپي او ورور یې ووژل شو. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازدیګر شوه.
د عدلي ریاست د قضایي دولت امیر احمد شاه احمدي زخمی شوی دا او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدل دي. عاملین یې لسیمه په تخت برل شي دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو یې د عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې پلا پر غاړه نه ده اخیستي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یو غټه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو لپاره زنداني شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2000 لسم کال راهیسه په زندان کې دی. د بخنې نړیوال سازمان په وینا د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوی په تور په ولس کال بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیت سره د ټولنې په مالی مرسته د برابر شوی واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغه ساحه ته د اروپای ټولنې د پراختیايي چارو د کمشنر اولیفر وار هلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیت کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپل واکسینو رسول وزندوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپل غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو لمخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې خي اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یو سروې ښیي چې د جرمني د 1400 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د خي اړخو افراطیانو لخوا حمله کیږي. په دغو حملو کې کډوال، پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریز د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.4. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.0. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د هلمند چارواکي ویل تیر یک شنبه د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځای شوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاس ته ور نشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو لکبلا په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي رادیو ته ویل ډیری کورنۍ د لشکرګا، ناوې او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شخوا خپل کورو څخه بزای شوې دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوې خصوصا د عینک شخوا خلک بزای شوې دي. قلعه بوست، باباجی، بشران دا سیمه څخه خلک را بزای شوې دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بزای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه و چې تر ډیره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاس ته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرګز به لشکرګاه څخه کوتونه کوي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي، یا مینونه یږدي. دغه د دوی کار دی، یا موټر بم کوي، یا انتحار کوي. د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه د مځوکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې لپایلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورونوي چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلی چې په جلسو کې دوه وشتنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د دوه ویشتو غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فرا او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موریدل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای کړي. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل:
زه د بولان اوسیدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم د جنگ له امله. په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع شو، هېڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغه صفات کوچنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وو په کور کې فاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاتې دي. ډېر سخت وضعیت په شهر کې هم د کریز ځایونه دي او شیم نشته، ټول شیان هم هلته پاتې دي. جګړه ډېره شدیده وه، په هېڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو ځکه کور کې مو ټول سامان هلته پاتې شو. بس ما سي مسرورونه پناه کړي دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو اوسراکه وسیرو سنځي لرو ډیر دي، فقط اثر پنام پیدا کړی دی. والانو نور ضرورت وړ سامان او ټول شی ملته پاتې دي، نو ځان تر شی نه دی راوړي، بس په جنگ حالات کې راوتلی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو تازه نظر پوښتنه کوي چې ډیر خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې په دې اړه نظر پوښتنه کړې چې له 350 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګه په چاودنه کې، په انتحاري بریدونو کې، په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي. خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه کومه نظر پوښتنه چې دوی کړې د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړې توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړه چې هدفي وزن په خزینه خبرېلانو بریدونه ډلېز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول د توتريخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبرېلانو کورنۍ ته د حکومت نه پاملرنه د خبرېلانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خبرېلانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبرېلانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال احمد زیا زیاوی تر دې دمه د خبرېلانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټول قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. دا خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له دیارلس واتیوم کال راهیسې په افغانستان کې یو سل پنځوس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمېر نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په دې وروستیو میاشتو کې په هدفي توګه پنخه سول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیري لري. نوریاس نوري ته به غوښ شو چې د زینو د ورسپانو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیکلانې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستان تر سپتمبر پورې د پاتې 2.5 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره و، خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپل افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وایي د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجه ونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی، ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د می له لومړۍ نیټې له افغانستان نه ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان نه ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړه طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي؟ د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولي وي، او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي، او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشری دوره وختي پای ته ورسوي. د لمل ورسپانه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړ ودرېدل، او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د می تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبه په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څیر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل ځنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پرېکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
اوس به هم راشو دې ته چې په افغانستان کې په وروستیو کې طبیعي پیښو او دغه را سیلابونو په 1200 ولایتونو کې خلک زیانمن کړي. دغه ولایتونو کې سخت ورښتونه شوي چې له کبله یې سیلابونه هم راوتلي. تر ټولو ډیر غور او هرات ولایتونه ځپل شوي دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 100 کسانو د مړینې خبر هم ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
متاسفانه شمار بعد مرغه په هرات کې په تیرو 40 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمېر 40 کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په روانو 40 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوي ته وویل
لبرنی ارزونه شي چې 130 پیته کورونه ویجاړ شي. 910 کسان بے ضایع شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. 10 کسان شهیدان دي چې 6 ماشومان دي. 650 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سېشنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 40 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته را دانګلي. تفصیل په دې راپور کې.
سواده پرساد چې خوندز زده کوونکې دا او آزموینې تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړې د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفادې هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیمه د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته د یوه ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالي شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله یې هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 40 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمېر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راروانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي چې له نورستان تر هرات او له غزنی تر بلخ پورې به په دغو ولایتونو کې له 10 څخه تر 30 ملي مترو پورې د ورښت اټکل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفانو د هر ډول حملو شندولو ته چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په 13 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فرا او نورو ولایتونو د ناامنیو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګ روان کانال د سربند د 3 برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 20,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید کې د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول او د رسمي ارقامو له مخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خیاړ خو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
نوم سال دې چې به درې ما کړم راوړی دې چغسرې دا چغسرې دا ضرور انځمشت کې شګر او کوم چې وسن لرم پټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړډه تنه نه پرې سپلار نه ګډارې خپل غریبی کو
زه چې دا نور ګورم دوی درې شیم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دې
زه دونه وس نه لرم چې درې شوالم په سر چې کوټه خېجم دولت به خپې مې در کې به غړو مخ په اچ سر انځه بجی را کوج به نه بجو لز بجو پر کار کوم بنور یخی نو مې واز سن کې د خپل درې شوال
مکتب کې به شي کلی کې ال تاریخ په لسمه کې کنا
والد مکتب کې مې انځه پورې مې د لبه شپارچه مې راړه وس مسخمې د تم سیمې کې مسخمې را پست مې سر کې کار کوم سر 15 بجی را کوجی ګول لز بجو پر کار کوم
کور کې څو غړي استې
کور کې لس نه پرې سټول زما یو بل رو رغړې چلے ز شګر کوم چې کور دن شینه چې تور چې بور وړم خپل کار په روانو کور
څومره ستړی کار دی دا
دا ډیر ستړی کار بوسه بلچر سینه را چوتیګه به جالي ټرالي د ټرالي سخت پر اوزي کم ټرالي سره لونه کوم ما غکوم متروزي ټرالي را سخال د بوزه شګه را سخال د کوم مزره ځ خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دیش په مزدي ور کوم باره راته یو مزره کوو به سخت را وزي کی
او په څو خرڅه به
200 روپۍ یو نیم سل روپۍ ټریپ خرڅیږي
لدی سره دغه خبری مجله سر ته ورسیدله. اوس می همکار سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر.
سلام